دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنۍ خبرونه پیل شوې. نن جمعه ده، د 1499 کال د کب د میاشتې د 14 نیټې سره 14 نیټه چې د 2020 کال د مارچ د میاشتې 16 نیټې سره سمون خوري. زه کالیارانه نورستانی په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز.
په کابل کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو برید کې 12 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. کرونا وایرس له کبله د امریکا په 15 ایالتونو کې اسراری حالت اعلان شوی او په ټونس کې د امریکا سفارت ته څیرمه په 14 کې 15 پولیس ټپیان شوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د کابل د نن ورځې په پیښه کې 22 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
د نن ورځ په پیښه کې 22 تنه شهیدان او 15 نور ټپیان زموږ روغتونونو ته د کابل امبولانس لخوا انتقال شول. د ټولو ټپیان سره بیرنۍ مرستې وشوې.
د امریکا د کانګرس غړي د کرونا وایرس په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کوي.
The American people, I believe, expect us here in the US Senate to set aside policy.
زه باور لرم چې د امریکا خلک دلته او په سنا کې زموږ څه ختم لري چې سیاستي وی خو پریږدو او د خطر ته عاجل ځواب وایو.
په خبرونه کې دا او نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار تاسو وړاندې کیږي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته وېد الله فیضی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پخواني وژل شوي جهادي قومندان عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید کې 12 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه وایي.
نن له غرمې مخکې د شپږمې حوزې په مربوطاتو کې د شهید عبدالعلي مزاري د شهادت په تلین باندې دوه تنو ترګر ورځې وکړې. ځانګړي ځواکونه آنن ساحې ته ورسېدل، ساحه یې کلابنده کړله. ټول دولتي اراکین او لوړ رتبه اراکین له ساحې څخه مسؤول منتقل شول. همدارنګه ټول هزار چې هلته په محل کې وو هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا مسؤول منتقل شول. او په هغه بلا کې چې هلته دوه تنه درهګر ځای په ځای شوي وو، ځانګړو ځواکونو په هغه باندې عملیات ترسره کړل. او پرته له دې چې نور ملکي کسان او هلته مرګ ژوبله واوړي، هغه یې له منځه ویوړل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید غندلې او هغه د بشریت ضد جنایت بلل دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وای
ریاست جمهوری حمله وحشیانه و تروریستی امروز که بالای مراسم یادبود سالیاد شهید مزاری صورت گرفته با شدیدترین الفاظ محکوم میکنه. این حمله وحشیانه جنایت بزرگ علیه بشریت و مردم افغانستان است.
طالبانو په دغه برید کې خپل لاسرل رد کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله میار هم ویلي چې د پیښې له ځایه 22 جسدونه او 15 ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د ځینو حالت نازک بلل شوی دی. وسلوالو جمعې په ورځ تر غرمې مخکې 11:00 او 20 دقیقې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچي کې پر یادې غونډې له یوې ودانۍ څخه برید پیل کړ. په غونډه کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، محمد محقق او محمد کریم خلیلی په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د عبدالعلي مزاري پلویانو ګډون کړی و. د غبرید عبدالله عبدالله تر وینا وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلی د وینا پر مهال پیل شو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. مایک پمپیو د پنځمې پورس پی بی خبری کانفرنس کې ویل موږ په هیغو چې وړاندې تک مشکل دی، موږ د دې وړاندوینه کړې وه او موږ په سمه وو. د افغانستان په ځینو برخو کې په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو نه دي. طالبان چهارشنبه په ورځ د مارچ په 4 د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل او بیا امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو پر ملاتړ پر طالبانو هوایي بریدونه وکړل. ښاغلی پمپیو همداشان ویل د افغانانو ترمنځ د خبرو او د تاوتریخوالي د کمولو وخت رارسېدلی او د هغه په وینا د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت او طالبان څخه غواړي چې د بندیانو تبادلې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. پاکستان د کورونا ویروس ویر لکبل د افغانستان په هرات ولایت کې د خپل قونسلګری د ویزی ورکولو څنګه د 15 ورځې لپاره تړلې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت په وی اعلامیه کې ویلي چې یاد څنګه د کورونا ویروس خبرېدو د مخنیوي په هدف تړلې ده. د دغه سفارت چارواکي وایي چې د ویزو ورکولو کار د بیا پیلولو مخکې به له افغان حکومت سره مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه تازه راغلي افغانان پاکستان ته د تګ لپاره د ویزو اخیستلو لپاره په هرات کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. له تیرو څو ورځو را په دې خوا په ایران کې د کورونا ویروس له کبله 120 کسان مړه شوي او سلګونه نور پرې اخته شوي دي. د همدې خبر په دوام کورونا ویروس له کبله د امریکا په 15 ایالتونو کې اسرائیلي حالت اعلان شوی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د 3 میلیارد ډالرو مساویبه داسې مهال امضا کوي چې 15 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا ټولې پیسې به د کورونا ویروس سره په مبارزې او د دغه ویروس پر ضد د واکسین په جوړولو ولګول شي. د امریکا سنا او د استازو خونې دا لایحه تصویب کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا او بشري مرستو وزیر 13 ورځې ویل چې د کورونا ویروس د معنی لپاره به د امریکا لابراتوارونو ته 1 میلیون وسایل ورسول شي. د کورونا ویروس له امله په امریکا کې شاوخوا 12 تنه مړه شوي چې 12 د واشنگټن په ایالت کې دي. همداراز تر دې دمه د امریکا په 12 ایالتونو کې شاوخوا 200 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د امریکا په 15 ایالتونو میرلند، کالیفورنیا، فلوریدا، واشنگټن او هوایی کې د کورونا ویروس له کبله اضطراری حالت اعلان شوی دی. بلخوا د 5 شنبې تر ناوخته پورې په نړۍ کې 98,000 کسان چې ډېرې پیښې په کورونا ویروس اخته شوي دي او 3,200 نور مړه دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند نن جمعه پیل شوی دی. د اوربند د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ په سیمه کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف له موافقې 2 ساعته وروسته د جمعې په لومړیو ساعتونو کې پیل شوی دی. د خبر نور تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی وړاندې کوي.
پوتین او اردوغان د سوریې په 9 کلنه جګړه کې د دوو متخاصمو لورو ملاتړ کړی دی. اردوغان د یو شمیر سوری اورپکو ډلو ملاتړ کوي او روسیه بیا د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ پاتې شوې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي ترکیه به د دې پروسې پر مهال د سوریې د رژیم لخوا هر ډول برید ته په ټول توان سره ځواب ورکړي. روسیه او ترکیه له دې وړاندې هم په ادلب کې 2 ځله پر اوربند موافقه کړې خو یو هم بریالی شوی نه دی. ملګری ملتونه وایي له دې عملیاتو سره احتمالا د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته شوی دی. پوتین او اردوغان همدارنګه هوکړه کړې چې په ادلب کې به د مهمې لوی لارې امنیت هم خوندي ساتي، کوم چې راتلونکې اونۍ مشترکې ګزمې پیلوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگټن.
په ټونس کې د امریکا سفارت ته څیرمه په یوې چاودنه کې 15 پولیس ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سپورو چې د امریکا د سفارت ودانۍ ته نږدې ځان چاودلې دي. تر اوسه د دغه برید په حق له جزئیات ورکړ شوي نه دي، خو له تیرو 2 کلونو راهیسې سخت دریځ اسلامي ډلې په ټونس کې بریدونه کوي او ګڼ شمېر خلک یې وژلي دي. له اروپایي اتحادیې څخه تر وتلو وروسته برېټانیا او اروپایي اتحادیې د سوداګریزو اړیکو په موخه مهمې خبرې پیل کړې دي. برېټانیا د تیر کال دسمبر په 1 شمه نیټه له اروپایي اتحادیې څخه ووتله. په ورته وخت کې برېټانیا د امریکا متحده ایالاتونو سره هم د سوداګرۍ په موخه نن یو دستورالعمل خپور کړ. لندن هیله مند چې په یو وخت کې د سوداګریزو مذاکراتو په برخه کې پر اروپا فشار راوړي، خو اروپایي اتحادیه او د امریکا متحد ایالاتونه هم خپل دریزونه لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې 15 کسان چې د ودانۍ نړیدو په پیښه کې مړه شوي وو نن خاورو ته وسپارل شول. په سیمه کې د عارف راو په نوم د پولیسو یو مامور وایي دا 15 پوړیزه ودانۍ د 5 شنبې په ورځ ونړېده چې پکې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه شول. چارواکي وایي په دغه سیمه کې له دېرش کلونو راهیسې غیر قانوني ودانۍ جوړې شوې دي. یو بل خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره د دریو شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ وګټله. د لوب په هند کې کیږي. ایرلند د جمعې په ورځ لومړی بیټنګ وکړ او افغانستان ته د 122 منډو هدف ورکړ. تر ټولو ډېرې منډې سټرلینګ وکړې. افغانستان په 15 اوورونو کې 115 منډې وکړې او بیا باران وشو او لوبه ونه شوه او د کرکټ د قانون په اساس افغانستان ګټون کې اعلان شو. په افغان توپ اچونکو کې راشد خان درې کسان او وسوزول او تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زدران وکړلې. دا و د دې مهال خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونې لمړی ریپورت. د کابل په لویدیز کې د حزب وحدت اسلامي ګوند د بخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 25م تلین پر غونډه په وسوال بریټ کې لک تر لګه 2 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان شوی دي. کورونا چار وزارت وایي چې د دوه بریټګرو د وژل کېدو وروسته دا بریټ مازیګر مهال پای ته رسیدلی دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه بریټ مسؤلیت نه دی منلی. نور حال په ریپورت کې.
نن د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځه خوا کې د حزب وحدت اسلامي د ګوند د پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري د 15م تلین د لمانځلو پر غونډه وسلوالو بریدګرو هغه مهال برید وکړ چې لا هم وینا کوونکو د غونډې زرګونو برخوالو ته وینا کوله. کله چې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه خبرې پیل کړې، وویل چې شاوخوا 2 وړاندې د سولې د علي شورا مسؤلیت د دې لپاره په غاړه واخیست چې په افغانستان کې ورور وژنه پای ته ورسي. په همدغه وخت کې د غونډې پر ځای ډزې پیل شوې.
برادران و خواهران و ملت مسلمان افغانستان،
ورونو خویندو او د افغانستان مسلمان ملت، په کوم ورځ چې ما دا مسولیت د سولې د عالی شورا د همکارانو سره په غاړه واخیست، سوله په افغانستان کې یو پردی کلمه وه او د جنگ فضای حاکمه وه، که په ولایتونو کې او که په ولسوالیو کې.
اگر در ولسوالی ها بود
دی غونټه د حزب وحدت اسلامي د ګوند مشرانو او زرګونو پلویانو سربیره اجرایی رئیس عبدالله په خوانی جمهوریت سامت کرزی او په لزګونو نور سیاسي مشران هم ورغلي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې په دې بریټ کې هیڅ یو سیاسي مشر ته زیان نه دی رسیدلی او ټول د غونډې لزای مسول زینو ته لیکدول شوی دي. خغلی رحیمی وایي چې بریټ د جمعې د ورځې سهار 11 بجې او 40 دقیقې د وی جوړیدونکو ودانې څخه د غونډې په ځای شوی دی.
اولی ساعت 11:20 قبل
نن ورځې لګرمین اوراندی 11 بجې او 40 دقیقې د کابل خار پښپګمه امنیتی حوزه کې د مزاری په جمعات کې د شهید مزاری د 15م تلین پر غونډه د وی ودانی څخه ډزې شوې دي.
فایر سرعت گرفت.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې په دې بریټ کې دوه بریټګرو برخه لرله چې افغان امنیتی ځواکونو سره د شاوخوا 15 ساعتو جګړو وروسته دواړه بریټګر وژل شوي او بریټ پای ته رسیدلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایي ډاکټر وحید الله معیار د لومړنیو معلوماتو پر اساس وایي چې په دې بریټ کې 20 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
د نن ورځ په پیښه کې 20 تنه شهیدان او 15 نور ټپیان زموږ روغتونونو ته د کابل امبولانس لخوا انتقال شول. د ټولو ټپیان سره بیرونی مرستې وشوې، اما د یو تعداد ټپیانو وضعیت وخیم دی ځکه چې متعدد صدري بطنی او قافي جراحات لري او اوس دوی د جراحي عملیاتو لاندې دي.
د اجرایه ریاست دوم رسیل حجی محمد محقق چې په دې مراسمو کې برخه لرله او هغه هم د برید له ځایه روغ وتلی، وایي چې په ټپیانو کې د دایکنډي ولایت پخوانی والی میرمن معصومه مرادی هم شامله ده. ښاغلی محقق سیمه ایزه رسنیو ته په دې برخه کې ویل چې میرمن مرادی سرسری ټپي شوې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په لویدیځ کې نننی برید په سختو ټکو غندلی او دا برید د افغانانو په ملي یووالي باندې برید ګڼلی دی. ښاغلی غنی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د برید وروسته د اجرایه رئیس عبدالله او د سولې د عالي شورا د رئیس محمد کریم خلیلي سره په ټلیفون خبرې کړي او د هغوی احوال یې اخیستی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم دا برید غندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجید په دغه برید کې خپلې ډلې لاس لرل رد کړي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په تېرو 2 کې دوهم ځل دی چې په همدې سیمه کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه بریدونه ترسره کیږي. تېر کال د مارچ په 10 د پنجشنبې په ورځ په دغه ځای برید کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي وو او نږدې 100 نور ټپیان شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2 اف ام 3.15. تاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد د کاپ 19 د دوهم ځل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال کرام شینواری د جمهوری ریاست د مرستیال ویان دوا خان مینپال سره مرکه کړي او له هغې د لوړې د مراسمو او د سولې د بهیر په اړه پوښتنې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
طالبانو بین افغانی خبرو د پیل لپاره د بندیانو په خوشی کېدو باندې ټینګار کوي. تاسو اوس هم په خپل دریځ باندې ولاړ سئ؟
اول خو دا دغه توافقنامې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وسوه زموږ موافقه نه وه، او موږ په دې برخه کې ورسره توافق نه درلود، ځکه د افغانستان حکومت غوښتنه ورباندې او د مذاکراتو پیل دی. کله چې د مذاکرات پیل دی دغه موضوع به په اجنډا کې نیول کېږي. دا هم کله چې موږ شپږ کسیز د تماس ډلال ته واستول، د همدې په خاطر باندې مو واستولو چې پر دې باندې کار وکړي تر څو اجنډا جوړ کړي او د اجنډا مسایل مشخص کړي. نو د افغانستان حکومت پر دې باندې توافق د امریکایي لوري سره نه درلود، نو ځکه ولسمشر واضح کړل چې زه مخالف
یم. خو سفیر خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې افغانستان او د امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې کې او همداراز د طالبان او د امریکا ترمنځ د موافقې کې د بندیانو تبادلې ته اشاره شوې ده.
دوی د اسانچاري یا د سهولت کننده رول لوبوي چې د پخپله باندې ډاکټر صاحب خلیلزاد موویل نور امریکایي چارواکو ویلي دي د بندیانو خلاصېدل چې دي د افغانستان د حکومت واک دی، قانونا د افغانستان حکومت دی چې د بندیانو د خلاصېدو واک ورسره دی، او دا واک به هغه وخت عملي کیږي تر څو پورې شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع کړي او په مذاکراتو کې به شامل دي.
فکر نه کوي چې دغه دریض چې تاسې نیولې دی په کوم تری چې طالبان ولاړ دي دا د بین افغانی مذاکراتو راتلونکي د ګواخ سره مخ کې
دا په طالبانو پورې اړه لري، ځکه توافقنامه د همدې سره پیل سول شي. جګړه باید ودرې او کم باید په اوربند باندې منتج شي. مننه دا په طالب لوري پورې اړه لري، که چېرته د افغانستان د حکومت سره مذاکرات پیلې، که چېرته د اورکم اوربند ترسي، بل شکه د افغانستان حکومت په پرغه سره باندې چې بیا په مذاکراتو کې توافق کړي پرغه باندې به عمل کړي.
مینپال صاحب ولسمشر غنی بعد د کپ په نوناسم باندې لوړه پورته کی
کاملا د کپ پر نوناسم نیټه د لوړي مراسم تر سره کیږي. په دې اړه باندې ټول امادګی نیول شوی دی او له بهرني میلمانم دې ته دعوت شوی دی. د دې لپاره بشپړه امادګی نیول شوی دی ټول هیوادونو ته، بیا خاصه د لری او نږدې ګاونډیانو ته. ټول ته د افغانستان د وزارت خارجه له خوا دعوتنامې ور لیږل شوی دی.
تاسو په کنه کوئ چې ولسمشر غنی لوړه به د بین افغاني مذاکراتو مثلا نور هم پیچلې کی؟
موږ اولم ویلو شي مذاکرات د سولې پروسه بیل ده او انتخابات بیل د ملي وحدت حکومت وخت د قانون لمخې پای ته رسیدلی. باید ټاکنې تر سره شوي، ټاکنې تر سره سولې او ولسمشر بلوړه کوي او د افغانستان حکومت په یو قوي موقف د سولې مذاکرات مخته وړي.
تر اوسه پورې افغان حکومت د سیاسیون سره د مرکچي پلاوي په جوړېدو باندې، په ترکیب باندې، د غړو په شمیر باندې موافقې ته نه رسیدلی، او د بین الافغاني خبرو لپاره ورځې ډېرې کمې پاتې دي.
د افغانستان حکومت پراخ سلام مشورې پیل کړي دي. تشاره ورځوینه شي د سولې په چارو کې د دولت وزیر له ټولو سیاسي شخصیتونو سره، د احزابو له مشرانو سره دې سره سلام مشورې لري. هر وخت چې طالب لوري مذاکرات ته آماده شو، د افغانستان حکومت آماده دی.
فکر کوي چې دا به د راتلونکو د سلو ورځو کې دا پلاوی وټاکل شي.
همدانن شي هغه څه شي افغانستان حکومت او په توافقنامه کې د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي. اوربند او اورکم د افغانستان د حکومت سره مذاکراتو ته آماده کېدل، دا تر سره شي د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم به آماده وي.
امریکا د سیشنبې په ورځ باندې د طالبانو په جنګیالو باندې په هلمند کې حمله وکړه، تاسو دا څنګه ګورئ؟
موږ د یو مشترک تهدید په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو. که چېرته دا تهدید ولیدل شي، بېله شکه موږ د هغوی په وړاندې باندې ګډ غبرګون شي. تاسو ولیدل د اورکم تر اونۍ را وروسته لومړی د طالبانو چې د توافقنامې نقض یې وکړي او په ولسو ولایتونو کې درې دیرش شاملې وکړې، همدغه عملی هم دشي دوامدار وساتلې. د افغانستان حکومت په هیڅ نقطه کې دا توافقنامه د جګړې په ډګر کې نقص کړې نه ده. موږ ټول په دفاعي حالت کې بینن دا طالب دی شي دا توافقنامه نقص کړې ده، او موږ د ګډ غبرګون مسولیت لرو.
مننه سر
لډیر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مننه چې په خبرونه کې تر دې دمه را سره مل یست. د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي چې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید د ماشومانو اساسي حقونو ته پاملرنه وشي. د دغو بنسټونو په وینا د ښځو تر څنګ افغان ماشومان هم د جګړې اصلي قربانیان دي، او اړتیا ده چې د هغوی راتلونکی تضمین شي. جزئیات امریکا غږ د همکار ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې له ماشومان څخه د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي چې افغان ماشومان له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې د سولې راتګ ته سترګې په لاره دي. د دغې ادارې پر وینا د افغانستان نیمایي نفوس ماشومان جوړوي او د سولې مذاکراتو اصلي بحث هم باید د هغوی پر راتلونکي او حقونو باندې وسرخیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل چې د سولې د مذاکراتو په جریان کې باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د جګړې له ښکېلو خواوو یا له هغو کسانو څخه چې اوس د خبرو پر میز دي، غواړو چې د نجونو زده کړې ته د خپلو برنامو په سر کې ځای ورکړي. همداشان د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره خبرې کوي، د ماشومانو حقونو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي حق په اړه هلته مناظره وکړي او باندې بحث وشي.
ټاکل شوی چې افغان حکومت او طالبان د روانې مارچ میاشتې په لسمه دا سولې مخامخ خبرې پیل کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې وشي. د افغانستان د بشري حقونو په کمیسون کې د ماشومانو د حقونو د چارو د همغږۍ مسؤل نجیب الله بابرگزی هم وویل چې د ماشومانو د ژوند اړوند مسایلو کې د ګډون حق د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون یو له مهمو اصولو څخه ګڼل کیږي. د ښاغلي بابرگزی پر وینا د دغه اصل عملي کول به د ماشومانو د برخلیک پر ټاکلو باندې مثبت تاثیر وکړي. د سولې په مسله کې د ماشومانو حضور ضروری دی. ځینې مسایل چې د ماشومانو د روان پیژندنې له مخې د هغوی د خپل ذهن زیږندوي، ښایي په ډیرو مسایلو کې له هغې ډلې سره مرسته وکړي چې تصمیم نیسي. ښاغلی بابرگزی وویل دا به د اندېښنې وړ وي چې د سولې په خبرو کې د ماشومانو د نظر ورکولو د کنوانسیون اصل په پام کې ونه نیول شي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب یو فعال ظفر شاه روئی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات وګړي له 18 کلونو څخه کم عمرونه لري او د قانون په اساس ماشومان ګڼل کیږي، خو په لویو ملي مسایلو کې ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. د هغه پر وینا د سولې په خبرو کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه به د یو لوري په ګټه او زیان هم نه وي، بلکې دا به د افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لامل شي.
متاسفانه طالبو تال د دې زمينه هیڅ ګونه اقدام نه کوي.
په خوشحالي سره طالبانو په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او افغان دولت هم د مذاکراتو په دې باس کې د ماشومانو اړوند مسایل هیڅ نه دی مطرح کړی. د یو شرط په توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل د افغانستان د دولت او طالبانو لپاره هیڅ ډول سیاسي امتیاز نه ګڼل کیږي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د فعالانو په اند یوې کورنۍ درلودل، خوانځي ته تګ، په یو امن چاپیریال کې د وژل کېدو او ټپي کېدو له ویرې څخه لرې د علم حاصلول او لوبې کول د افغان ماشومانو لومړني حقونه دي. د سولې په مذاکراتو کې افغان حکومت د ماشومانو حقونو ته څومره ژمن دی؟ د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل
ماشومان د جګړې د قربانیانو د یوې لویې برخې په توګه د افغانستان د دولت په پام کې دي. له هغو بنسټونو سره چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار کوي له پخوا په اړیکه کې یو او د ګډون د لا پراختیا لپاره یې پوره هڅه کوو.
د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په تړاو په داسې حال کې دا اندېښنې مطرح کیږي چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو پر وینا د افغانستان په سیر په یو ناامنه او جګړه ځپلي هیواد کې ښځې او ماشومان د جګړې لومړی قربانیان دي او د سولې په ګډون په ټولو مسایلو کې باید د هغوی حقونو او خوندیتوب ته جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې 415 افغان ماشومان د جګړو او ناامنیو له امله وژل شوي او له 2250 څخه زیات نور ټپیان شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په بهرنی مطالبه کې د کورونا ویروس په حق رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس د کورونا ویروس سره د مبارزې په هدف 8.3 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، خو دې مشکل سیاسي جنجال هم رامنځته کړی دی. یو شمیر دیموکراتان کورونا ویروس په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې تر پوښتنې لاندې راوړي او وایي چې د هغه پریکړې د امریکا اقتصاد ته تاوان رسولی شي. نورحال په رپورت کې. د کورونا ویروس لکابل په امریکا کې شاوخوا 12 تن مړ شوی چې یو لس د واشنگتن په ایالت کې دي. همدار ستر دي د امریکا په ولس ایالتونو کې شاوخوا 200 کسان د کورونا په ویروس اخته شوی دي. د دې ویروس خبرېدا د امریکا د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي، ځکه له دې سره ممکن کمپاینی غونډې محدود شي او درایور کونې پر سایټونو هم اغیزه وکړي. خو ولسمشر ټرمپ په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هکله له ځان څخه داسې دفاع وکړه:
Since the start of the outbreak, my administration has taken the most aggressive action in history to protect our citizens.
د دې ویروس د خپرېدو له پیل راهیسې زموږ اداره زموږ د اتباعو د ساتنې لپاره په تاریخ کې تر ټولو د پام وړ اقدام کړی دی.
په داسې حال کې چې په نویډا، ایلنس، نیویارک او میرلند کې چارواکي د نویو پیښو خبر ورکړی، د متحده ایالاتو قانون جوړونکو له دې ویروس سره د مبارزې په هدف د پنجشنبې په ورځ د بیړني حالت په توګه څه باندې 8 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه. سناتور ریچارد شلبای وایي:
The American people, I believe, expect us here in the U.S. Senate.
زه باور لرم چې د امریکا خلک دلته او په سنا کې زموږ څخه تمه لري چې سیاست وی خو پریږدو او د خطر ته عاجل ځواب ووایو. په داسې شرایطو کې زه باور لرم چې د امریکایانو د ساتنې لپاره باید د مصارفو نه دریغ ونه شي.
یوه اونۍ د مخه دیموکراتانو نیوکه کړې وه چې سپینه ماڼۍ دې کړکېچ ته د ځواب ویلو لپاره د اړتیا وړ پیسې په پام کې نه دي نیولي. ولسمشر ترامپ ممکن چې د دې ونی تر پایه د 8.3 میلیارد ډالر بودیجه توشیح کړي، خو لا هم دیموکراتان پر ولسمشر ترامپ نیوکه کوي. دیموکرات سناتور پاتریک لهی وایي:
We saw misinformation on national television downplaying
موږ په ملي تلویزیونونو کې ولیدل چې ولسمشر د امریکا خلکو ته د دې ویروس احتمالي خطرونه کم ښیي. زه اندېښمن وم چې هغه د انسانانو د ژوند په پرتله پر بازارونو یې د اغیزې په اړه ډېر اندېښمن و.
وروسته له دې چې د ټرمپ حکومت د کورونا ویروس د معاینې لپاره د وسایلو د کموالي له امله له نیوکو سره مخ شو، تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې ویروس د معاینه کولو لپاره 1 میلیون وسایل روغتونونو ته ورکړل شي. په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس له امله تر ټولو سخته ضربه د واشنگتن ایالت ته رسېدلې ده چې لږ تر لږه 70 تایید شوې پیښې پکې شته. د متحده ایالاتو څلور ایالتونو میرلند، کالیفورنیا، فلوریدا او هواوی د ویروس له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ چین راپور ورکړ چې د نویو قضیو شمیر له 109 څخه 133 ته لوړ شوی. د پنجشنبې تر ناوخته پورې په نړۍ کې له 8000 څخه ډېر پیښې او د 3300 تنو مړینه تایید شوې دي. ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
او دا هم څو لاند خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل ښار کې د پخوانی وژل شوی جهادي قومندان عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید کې 20 کسان وژل شوی او 50 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید غندلی او هغه د بشریت ضد جنایت بلل دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. مایک پمپیو د پنځمې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل: موږ پوهیږو چې وړاندې تګ مشکل دی، موږ د دې وړاندوینه کړې وه او موږ په سمه وو. د افغانستان په ځینو برخو کې په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. پاکستان د کورونا ویروس ویرې له کبله د افغانستان په هرات ولایت کې د خپلې قونسلګرۍ د ویزو ورکولو څانګه د 15 ورځو لپاره تړلې ده. په پاکستان کې په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې یاده څانګه یې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف تړلې ده. بلخوا کورونا ویروس له کابله د امریکا په 15 ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د 8.3 میلیارد ډالر په مصوبه داسې مهال امضا کوي چې 15 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. تر اوسه پورې په امریکا کې شاوخوا 12 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شوي چې 11 یې د واشنگتن په ایالت کې دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې اوربند نن جمعه پیل شوی دی. دا اوربند د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له موافقې 2 ساعته وروسته پیل شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته څیرمه په یوې چاودنه کې 15 پولیس ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې ځانمرګي بریټ کون کې په موټر سایکل سپورو چې د امریکا د سفارت وډه انټرنټ دی ځان چاولې دی.
ډیر قدر منو ریډونکو په همدې ځای د امریکا غا غاښنا رادیو لمړی پښتو مخمنې خبرونه پای ته رسیدي. خو موږ زموږ خبرونه ادامه لري. د پښتو برخې همکاران په استودیو کې حاضر دي. تر یو نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو درنه چوپکی حاضرېږم چې زموږ صحیح خبرونه ده چې شافیه سردار تاسو ته وړاندې کوي. موږ سره پاتې شئ.